السلام علیکم دا خبرونه په خبرونو پایلوم زه امید زهیر ملم د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې په جنگي جرمونو ټولو تورانو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې د سازمان یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې دا خبره کړې ده په دې برید کې چې له 14 توکو ډک امبولانس پکې د جمهوریت روختون مخې ته والوزول شو نږدې سل تنه ووژل شول چې اکثریت یې ملکیانو د بشری حقوقو د څار سازمان په لامیک د هغه انجلی یادونه کړی چې لبري روسي لسترګو ویني رواني وی او ویلي کوڅه ل جسدونو ډکوه د بشري حقوقو د څار سازمان هم دا ډول په زنیو پیخو کې مخکنه جمهوریت دولت متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمیر هیوادونه هم د ملکی تلفات اړول برخه کې پړګنی د لامیک کې زیاته شوې روسي تر دې چې طالبان بیا وخت ورسېدل اعدامونه او خپل سر او سزا ورکول ته زور ورکړیو د دې جدي سرغړاوونو د پاتره سوالو لپاره هیڅ ګام نه دی اخیسته په دې لامیک کې غوښتل شوې چې په افغانستان کې د پټولو جدي څرګړونکو او په جنگي جرمونو تورانو عدالت تطبیق شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو مخکینی ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد یو زلبیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د ایرانی دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري پرون یو زلبیا د مولوي عبدالحمید نوې وینا خبره شوه چې پکې د افغان جنونو زده کړو او کار ننګه کړي او په دې برخه کې په دوی بندیزونه غیر شرعي بولي زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي د مولوي عبدالحمید له هغه خطبې ستاینه کوي چې پکې د نجونو او خوځو د زده کړې د ملاتړ او ترخوای په سړی هوا کې افغانانو سره د بشری مرستو غوښتنه کوي مولوي عبدالحمید دا وړاندې هم یو پیغام کې ویلی وو افغان جونی شرعي حق لري چې زده کړي او کار وکړي د خړو نړیوال پروګرام وایي اټکل کوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د هغو ماشومان شمیر چې له سخت خوار ځواکۍ کړيږي 15,000 ته ورسیږي د خړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په باور 2,300,000 نور ماشومان به هم په خوار ځواکۍ اخته شي خو وضعیت به حاد نه وي او په دې منځنۍ خوار ځواکۍ به څه کال 40,000 مېرمنې هم مبتلا شي د دبليو اف پی وایان فلیپ کروپ په کابل کې رسنیو ته ویلي چې چیرته په افغانستان کې د دریم کال لپاره وچکالي راشي نو په دې شمیرو کې ممکن روان کال 40% زیاتوالی راشي د هوا پیژندنې د ځنیو نړیوالو ادارو لاټکل سره سم سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر مرکزی او لویدیځو سیمو کې واور وریږي د سړې هوا د اټکل په داسې وخت کې شوې ده چې د طالبانو لپاره خو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو ونیو په ترڅ کې د سړې هوا لامل په افغانستان کې لګتر لګي یو سره شپېته تنامل شوې دي د افغانستان په ځنیو سویل ختیځ او ځنیو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران دوری دوه اټکل شوې ده د اوکراین حکومت هغه پریکړه تصویب کړه چې لمخې بهر ته د چارواکو په سفرونو بندیز لګوي صدر اعظم دنیس شمیال پرون د پارلمان غړیو ته وویل چې حکومتي او سیمایي چارواکي څارنوالان قاضیان او نور افسران یوازې په رسمي سفر بهر ته تللی شي یا د درملنې لپاره سفر کولی شي شمیال په ټلګرام کې هم دا لیکلي دي چې د استراحت لپاره بهر ته سفر منع دی یو ورځ مخکې تر دې د پارلمان غړي میکولا تشچینکو چې تایلند ته تللی و او پارلمان خبر کړی نه و له دندې ګوښه شو او د کوربا سویلي افریقا کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړی لوبه کې د 22 منډو په توپیر د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړه دا لوبه چې 13 شپه ناوخته پایته ورسیده سویلي افریقا د 299 منډو هدف ټاکلې او انګلستان بیا د ټولو لوبغاړو په اوټ کې 201 ابیا منډې وکړي په دې سیالۍ کې وانډر انډوسن د سویلي افریقا او جیسن رائډ د انګلستان لپاره سلیزي ووهلې د انګلستان لوبغاړو ونه کړای شول چې ټول اورونه ولوبوي او د دوی ټول لوبغاړي د لوبې په 15 ماور کې او شول د سویلي افریقا لپاره نارتکیا مګالا او رواډا بچونه وکړه دوی په ترتیب سره څلور درې او دوه وکټه واخیسته مګالا چې دای لومړی نړیواله لوبه هم و د غوړه لوبغاړي جایزه وګټله دوی ویل چې دواړه لوبډلې به د یکشن می پورز یعنی د جنوري په 28مه دویمه لوبه وکړي
اساسي او بشري حقوق
نن په خبرونه کې پر مشمون باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکل خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پښواک دی دوی ته خرغلاست وایو په پایل کې به راته وایي چې د مشمون لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي
هغه کورونه چې دی مشوم له توانه پورته دي او دغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواخي حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي مشخصا دا کلمه او جمله نه راغلي چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قانون کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق پرابطه او هغه کلنلار چې دی ماشومان پرابطه او د ماشومان د خوندیتوب پرابطه وزکی که هغه باید در طول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومان هغه سلامتی جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغې نه باید مخنیوی وکړي او په قوانینو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په هکله څه ویل شوي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي، د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی له هغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخیستل شي. دا صراحت لري په دوهویشتمه او درویشتمه مادو کې دا موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره له دې چې اقتصادي حالت یې هم ښه وي، په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار په هکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد وسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ځوان چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتی هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومانو ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپله بېوزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ؟
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی من وینو، یعنی ضرورت نه دی خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینې په ښار و بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کوره بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري د اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او دا د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو علم سلا و نور لامل نده چه دیده باید که گیسی در ماشمان دیتا ارسی چه شاقه کارو تا مخواه که
پا ماشمان بانده ده درنو کارونو زیان را تو ویه
پا خو لورای معلوم ده چه که چه ری منگا پا ماشم توب که ماشمان پا ده ارکرو چه دوی شاقه کارونو که دوی لفشالان زیاد کارونه تکسره که پا ماشم توب که خو معلوم ده چه که منگا پراتلون که پا زوانی که منگا اغنه دیو تالان فرد به حیث کلونه که اغنه منگا گتنو سو اخسته اکثرا دوی منفی تبعات دادی شد دوی په معلولیتو باندې اخته کی دوی روانی مشکلات پیدا کی دی تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کی خودی شاقه کارونه کړی دی په نورو کاروبانی مصروف وبخت نو دوی په ځوانی کې خو معمولا لډیرو نیمګړتیاو سره مخی نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي هغه برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره منګه روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي کې موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې غنه ګټه واخلو
په ماشومان باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د نه سوه نه اتیا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي م مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي ښه تربیه کړي او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرېنږدي او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دوی باندې فشار واچو شاقه کارونو ته یې اړ کړو چې تر څو سې دوی ځوانېږي د کارو تمرین ولري دا مفکورې به سره اصلاح کړو او په اول کې د حکومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنیو د پلارونو د میندو مکلفیت ده چې د خپلو ماشومانو نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیې زمینه ورته مساعد کی تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
درن دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا د غړي فضل ربی په ژواک خبرې مو پر ماشومانو باندې د درنو یا شاقه کارونو پاک لا واوریدلې
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
سلامونه قدرمن اوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیری دو سره اساس پدرا نوزر کزر شویم قدرمن اوریدونکو دا ونی د ماشومان د شاقه کارونو باندې غیګو چې ولی ماشومان باندې شاقه کارونه کیږي یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شاقه کارونه نه منې کړی وي او څه عوامل چې ماشومان باندې شاقه کارونه کیږي په دې اړه بحث لرو قدرمن اوریدونکو په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی پژواک صاحب په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم کچېرې اداره ته وایي چې کوم کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي
خو ماشوم اخ چاته وایي چې عمر اتلس کلو ته نه وی رسیدله هغه ته ماشوم وایي یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې یا مثلا دی خښتو په بټیو کې یا مثلا تیګو په کیندلو کې او په سوالګریو کې په مجبور کې هغه کارونه چې دی ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کیږي لاغه نه باید منع شي او هغه منع دي. حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول ترې، یعنی په مجبور که هغه کارونه دي دا ټول ممنوع حالات دي چې قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې له ماشوم نه باید دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې په ژواک صاحب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړي وي، که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې سازمان ملل متحد لخوا هغه شوای ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کی، هغه باید د ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمی فزیکی ورته باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغه نه باید مخنیوي وکړي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړي وي او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومان باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، ماشومان په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغونه د شاقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په دوهشتم او درویشتم مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلیدی که نیدی پلی. و پر حال پر بخکنی قوانین و پر اساسی قوانین که خدا موارد راغلی و سه ماشومان باید لی شاقه کارو لی اغنه لی چارون باید مخنوی و شه او دوی دی شاقه کارو تا باید وانسته ول شه.
پژواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید پوړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده، موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یو ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي، دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
مننه کوم په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان تاسو څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او کنه کیږي او که کیږي عوامل څه دي هم د علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې لډی ربه د مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع اجتماعي اوضاع ډیره ورانه ده یعنی موږ وینو یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړې استفادې کېږي ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط ناوړه وضعیت اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وجل سوای ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده خو په هر حال په کور کې نشته نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي کوره بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي خو اکثره د بیکاري اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارڅي چې شاقه کارو ته مخه وکړي
ډېره مننه که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي په ژواک سب
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو تعلیم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خو د تعلیم وخت کې خو دوی شاقه کارونه کړي دي په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي نو من خو اله لرو چې اوس د منګ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول شي او کومه پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانين سي دي او برخلیک معلوم شي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتلون کې موږ یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټه وخت
ډیر مننه کوم پښواک صاحب د چې ماشومانو باندې شاقه کارونه ونشي یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلاً موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 1990 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اساس او هغه ټول اصول او مقررات چې د ماشومانو پر اساس دی هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي مې مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه کړي او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دونه فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعد کی تر څو موږ پر راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
قدر منوریدونکو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبري د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه واوریدي دا ود دي ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته تاسو مډال کړه تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې تاسو بوزور کازري کو تاسو ټول پلو الله سپارو خو وخت ولري
له ازادي ملما
درنو اوریدونکو سلامونه نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټره وی اخیستی او د دې ترڅنګ لیکنی کوي ل ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په وروختون کې د یوې څنګې مشر دی د رګونو متخصص دی نور به ډاکټر صاحب ل تاسو وورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنې
سروان صاحب اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینري ولوستله بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیه کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ډی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړلو چې په 1990 په اخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل بعد یې غونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات وو زه هم په بیلاروسیه کې نشوای پاتې کېدلی دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه نو اړ شوم چې له بیلاروسیه نه ووزم په 1990 کال کې زه هالند ته لاړلم او په هالند کې مې نوې ژبه زده کړه هالندي او هغه اسنا چې زما هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل د جراحي د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص څلور کاله وکړلو عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوي دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړو
نه دا مې په هالند کې وکړل بعد یو غونه ز غته راغلم جرمني ته راغلم تقریبا لاس کال په هالند کې کار وکړل یا دولس کال بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسور ماته لیکره واستوله چې ضرورت لري درګونو په برخه کې یو کنسلټانټ نو بیا زه راغلم جرمني ته جرمني مې نو زه نو د جراسره په انګلیسي ژبه لخت افهم ته فهم وکړلو نو دا واده راکړل چې د ځای مو ته ساتي چې زه جرمني لخت ستک نو ما څنګه زه بیا برلین ښار ته راغلم په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلمانی ژبه تقریبا درې میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه واغه مې واخستلو خو طبي خبر ده په کور کې مل ځان سره هم لږ څه آلمانی زده کړی و ځکه مې په ډیر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو
ډاکټر صاحب دا سخت نه و چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې بیا راغلی هالند ته هلته مو هالندي زده کړه او بیا لغنه جرمني ته د دې بیلابیلو ژبو زده کړه سخت نه و او که تاسو د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي نو په بیلاروسیا کې هم چې زه ما روسي ژبه کله چې ما اول نه میاشتې ته یو کال پورې ولوستله نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم چې فکر یې نه کوله چې به د افغانستان وم دا ژبه یا نه دوره ماته یو خصنه هم کم و ډېر مې زرم زده کړله له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي یا نه کوم مشکل نشته دی زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لخته په ازبکی هم پیږم نه دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و
ځینې ژبې چې یو څه د ریشي په حساب ارتباط سره لري دی غو زده کړه ډیره سخت نه ده مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي هم داسي اردو مثلا د هالندي په اړه کې مې اوریدلی دی وايي هالندي به یو څه جرمني سره ارتباط لري روسی بیا له دغه دواړو سره ډیره متفاوته ده
روسی ژبه په سلاویک ژبو کې رسی چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواکو چکم ته یو سره ده پورې پولند او دغه برخه لکه سره ورته ژبې لري صرف روسان سیریلیک لیکدود لري د نورو ملکونو کې د لاتین لیکدود دی خو بیا هم د لغتونو ډیر سره ورته دي د آلمانی او د هالندی ژبه هم ورتواله ډیر دی، مګر یو خو مو په هالند کې د پښتو هالندی ګرامر یو وخت لیکلی و په 2000 کال کې چاپ شوی و، نو په هغو کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنی د جملې جوړښت، یعنی په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت دی، یعنی مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال زما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ، که څه چل دی تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنا یې دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنی کابل کې لښتلوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلی شوی، ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه باندې، نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې مې هم کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل، دا د دو باید شول چې هغه مجله ونه چلېږي. زه خپله ډېر علمي مسایلو ته هغه ژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبه تر راوړل شي، تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولای شي.
ډاکټر صاحب، همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یو لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یو برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپل ژبه لیکل نشي کولای، بنان د دې علم له سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي، یا یو بل څوک ممکن لیکل کولای شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولای چې خه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلایم شي، د څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو مخبل ډاکټر، لومړی ډاکټر مې په بلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسي ژبه و، او د یو تر څنګه یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیه تر سره شي، هغه په ټوله بلاروسیا کې منل شوی بروشور و، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی، چې یو جرات رقم د درقیه د ناروغۍ تشخیص وکړي، په څه شکل باندې دغه عملیات تر سره کړي، کوم عملیات تر سره کړي. د دوی پر د ډیر عملیاتونو دي، زه نشم کولای په لنډ وخت کې ټول یاد کړم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړی و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیره د جاغور یا باید اول عملیات نه دوام را منځ شي، باید درقیه غده ټول مکمل یو لغت په نام د اکسا کپسولار، یعنی د ټول نزیونه باید لمنځه یوړل شي، او هورمونی تراپی باید ورکړل شي. دا پیشنهاد شل کاله مخکې و، حتی ډېر اته نه ویم 15 کاله مخکې، نو په موږ طریقه باندې بلاروسیا کې د درقیه جراحي اوس ترسره کیږي. هغه وخت په بل ډاکټرو باندې فعلا کار کړم، ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړی دي.
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره تیبي لیکنې کړې دي؟
او په پښتو ژبه باندې هم درته یو غوښته روغتیا په مجله کې مدیر لیکنې کړې، نشم ویلای چې شل یا دوره به په روکی کړی وي. بیا بعضو شوم چې ما کړی وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وي، نو ا نظر په دوه چې کوم وخت کوم موضوع هاده وي، د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان لري ولی کنه مې کړی و، د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله، دا دی کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نویو مسایلو خبرې شي، د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي، د هغو لپاره به شاید ډیر کومک وي.
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټرانو په خپل منځو کې سره ناست یو، یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو، چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلای دی، او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته یې کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې، حتی په فزیکو، په اټومي فزیکو، په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی، مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمي بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي، دا موقعیت دي ته یو وخت پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یادونه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پاره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس د پاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې یم. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و.
خو تاسو که څه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډیر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بي ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډیر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډیر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ، د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت چاپ کړي، ډاکټرانو په خپل ژباړلې دي یا لیکلې دي او په خپل مصرف ځینو چاپ کړي دي.
خدا انفرادي مسائل دي. مو تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیت چې په لاندې کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو یې په اړه اورېدلي وي، د ټوپ په نامه باندې، زه دا تعقیبا هم کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دغه کتاب د موږ ټولنې په آنلاین کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولی شي یو شی ډیزاین کړي. نو دغه کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړو. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باد غونه نه دوی اړیکې ونیولې، او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې، هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی، او هغه میتودونه د جنګ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دوه خلکو سره یوځای کېږي، یو شمېر د نورو سره یوځای کېږي، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسی نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلی شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکترا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشئ، په اوسنیو شرایطو کې تللی شئ؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلاً چې رښتیا درته ووایم ډېر کم اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره د یوه ژوند دپاره سړی یو اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بیرته لاړ شئ هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده، هر افغان چې په خارج کې دی علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بیرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم، توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته لاړلم، د دوی پاره چې د موږ عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک که په یو ولایت کې یو بل ولایت، زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ډېر ارتباطات درلودل. نو ته وی خبر د موږ هلمند ته لاړلو، چلته د موږ لخصه غدي خپلوان دي، شبرغان ولایت ته لاړلو، هلته هم د موږ خپلوان دي، کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډېر ولایتو ته لاړلو.
ما له ځینو اورېدلي دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلي دي، خو د میندو پلرونو څخه د خپل هیواد په اړه قصې اورېدلي دي چې کله تللي دي ډېر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن یې نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډېر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډېرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع و، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ تاسو د خپړو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کېږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ووایم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. زه ما تاسو ته وویل چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته پر راتلونکي کې ډېر په درد وم، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولای شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم، متاسفانه حتی په روسیا کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو ښارو کې دا کوشي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
او هغه وسایل هلته نشته دي، حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کېږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري، امکانات ولري، دا ممکنه ده په تقریبا په غټو ښارو کې.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپله روغتون کې یو مسؤلیت هم لري، د وی برخې مشي په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اورېدلي دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روغتون نه غواړي په لویدیځو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته، بیا هغه وسیلې افغانستان ته استوي. داسې څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 کال وو کې 15 کال وو په هالین کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیادم اوغه وخت کمپیوټرونه وو، بعض نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل. هغه ولګر شول د هالندیانو د وی ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت و. د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد، خو یو ویل و چې موږ ته خطر ولګی چې د پلاني په نوم را رسیدلی دي، بل ویل چې د بستون کې په نوم را رسیدلی دي. یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله. نتیجه دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو او دا هم د حل لار نه زبېت اوسه هر کړم د تبابت چې د تقریبا په ټول مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارف او دک برخه ده دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي د مادر ته په یو کتاب په دوه کتابو چې نه کی دا که موږ جرمنی مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند مثلا د ماده پر د هالند تبابت په ټول دنیا کې په لومړی ګام کې دی بعد یو غن امریکا او انګلیس او کاناډا رسی بعد یو غن جرمنی خبر په سیستم کې ده تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دوه یو واګونو دوه واګونو مواد باندې افغانستان تغییر
وکړي ډاکټر صاحب څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب استادانو ته آنلاین تدریس وکړي شاید یو شمېر استادان د ضرورت ولري
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو تقریبا یو مېش مخکې ما خبرې وکړلې نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوې ده په قندار کې یو نوې روغتون جوړ شوې ده شخصي روغتون دی کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی خو زه نور شناخت نه ورسره لرم ما ته داسې وړاندیز وشول چې موږ په هفته کې یو لیکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي نو زه ما هوکړ ورکړی ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یو ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لیکچر ورکړم نو بیا مې تر اوسه څه نه دی اوریدلی نو منتظر یم دا یو دوام یو گروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډیسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په دورستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغه باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روختون چې IMC ورته وی له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم اړیکه کړلې اړیکه درلودلې او دا کار وکړل نو دا فعالیتونه شته دی او په دې برخه کې موږ هم کار کړو ان شاء الله باید یو مثبت نتیجه ته ورسیږو چې افغانان ته وکړو په دې برخه کې کار وکړو تبابت ډېر چټک پرمختګ کوي نو په افغانستان کې هم یو نه زړه میتودونه باید ورو ورو په نوې میتودونه باندې واوري او د دې لپاره تیوریټیک بنسټ پکار دی یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولای شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغي تداوي کی بل مسله د ایویدنس بیس یعنی د یو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوې دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده زه به یو دوه بیلګې یادې کوم مثلا سابق د معدې زخمونه وکنه
بله
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوې و چې بیا دا عملیات تقریبا د آلمان نه ټول دنیا ته خپور شول چې په نوم د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي یعنی ما خپل هم د عملیات ډېر کاله مخکې کړی دی او شپږ ویشو ویش کاله مخکې خلک عملیات کړی دي مګر نن ورځ د عملیات بخیل لمنځه تللی دی نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس لمنځه تللي دي بل مثلا چې پوښتل یاد کړم هغه د دې چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډیره خطرناک ده دوی پر د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري یا نه مرګ میره اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی دوهم قدم کې د سګیو نه دی دریم قدم کې د سرطان نه دی او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شای دی او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړ او د وزن زیاتېدل په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراک مواد کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي زیاتر د نباتي غوړ نه استفاده وشي او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کی مایات باید زیات وخلي دوی په چې د ګردو یو موږ چې بډوټي ورته دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک په نچکی متاسفانه بعضی مسائل دینی دی چې هغه که زه څه نشم ویلی، اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپاړه ساته یا اوله ساته یا اتله ساته اوبه نه چکي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدلی، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یوه هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یوه توصیه ترې واخلي، او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسئله چې ده، باید افغانان د سیګریټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونه له منځه وړي، او دا باید صدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده، د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سیګریټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم یا اوس هم عین مسئله ده، 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري، دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې ده، د سږو د پاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي، سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کینولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیره مننه ډاکټر نصیر احمد، چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز چلیروش ساتا اوریدلای شي د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره
کرشنا چه بتا ہے رام.